پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم هرکلی موکوم دا ساجی راډو پرې خپرونه کې
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنګي جرمونو د عامه تاسیساتو په اجارولو مکمل کېږي
د دې ترڅنګ به واورئ چې په چاوالو د سولې امنیت او اوربند لپاره لاریون وکړ دا به هم واورئ چې په روزګان کې د کرونا پېښې په زیاتېدو دي خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کرونا نشته کرونا یونه کې پېژنو
د مختصو ښځو په پروګرام کې د واک تحریف په اړه ثنا اعجاز وایي
د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمدا سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1314 کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي او په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړ شوي او 300 زیات نور تری تم دي خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د 40 هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري د غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلا لیدنې هم لري افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1314 ولسوالیو کې 260 تعمیرونه له منځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریب سوی ده که داشتی وارزو چه سمر پیسی بدا کیجی حد اقل 500 میلیون دالر کیجی ده دی ارزشت
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لوی برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه دی د افغان چارواکم دراز ویل په څو ورستي اونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو به برخې شوی ځکه د ملکی خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکي د سرګندونو په تړاو څه ندی ویلی ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون دغلت طالبانو د سپین بولدک پولیسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو لمخې لا هم د ولسوالۍ ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوې طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي تیرو 48 ساعتونو کې د جګړو اتم مړی او یو درشتپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشید چوک کې 14 یو شتنه ټپیان کړي چې یو یې پوزي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 300 نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لویې لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي
د جرمني په بل خبر کې اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینې ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړی پلان لري جرمني کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لیرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال رئیسي حاکم رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمني ته د ګازو د نل لیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د راپورونو په اساس لیونل میسي غواړي په خپله لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د هغه د تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او داسې ښکاري چې میسي او بارسلونا د میسي په نیمایي معاش باندې سره سلا ته هم رسیدلی دي، خو تر اوسه پورې د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د وروستي کېدو تایید یا وروستي جزئیات نه دي خبر شوي. میسي په نړۍ کې له تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا و مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکیان په افغانستان کې وشل شوی دي او تر زور ډیر ټپیان شوی دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز یاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسیون په اعلامیه کې وایي د چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکي کسان وژل شوي او 1095 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقوقو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همدارنګه د جګړې کیلو خو په دې تورن شوی چې بلکې کسانو د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډیری قربانیان میرمنې دي. هغه لپاره له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخا کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمه چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسې دوی پکې د خپل پخوانی دورې په سیر ځینې محدودیتونه وضع کوي.
In areas that they were controlling at that time.
د اغلی بار په خبره په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کیږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقوقو خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه دله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 148 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د چنګاښ په لومړیو 2 اونیو کې په افغانستان کې 101 ملکیان وژل شوي او 1095 ملکیان ټپیان شوي دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملیشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي او بشري حقوقو تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل: په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوی هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل دا ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر 50 کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
نه، خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه‌الدین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې مونږ امن غواړو، سوله غواړو، خپل سر ملیشې نه غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نړیوالو چې اوباشي اقتصادي خبرونه لرو، اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه سي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان مریض کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تېره ورځ راورسېده. د دغه وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې 150 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایرش او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بېلابېل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه خصوې ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر لمریز کال د لومړي روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان د چین ته صادراتو کې 46% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویل فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د 3.29 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر نه وی افغانۍ اتیا پلا، یو یورو دوه نه وی افغانۍ اوی پلا، یو پاونډ یو سلو افغانۍ پنځوس پلا، یو سعودي ریال شل افغانۍ اتیا پلا، زر ایراني تومندري افغانۍ پنځوس پلا، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا ویروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته هره ورځ په لسګونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا ویروس نښې لري او یا هم په کورونا ویروس اخته وي. دوی وایي په کورونا ویروس اخته کسان د ډاکټرانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنټین کوي، چې دې چارې د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور.
په جګړه ځپلې وروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوښیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې صرف یې د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلی دی او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما سم نه نوم اورېدلې دي خو موږ درته اوسېدلې نه ده مش مچ کنه مش ته باندې آرام مچ کده یار نه دی مور دی
کورونا نشته کورونا یا ونا کې پیژنو ما سم د سنو دلته کای و وخې ما سورته ګره بدغه بل بدغه چې د ښه خو یا مسلمان وخې دي یا نه سره بیرې جګنه هغه پیژنې لانه شو کورونا چیشته یا نه دی مرسته دا ټو خدای زکام کیږي والا ان کده دغه سم مرسته وینې سم والا دا نور نه دی
یا خدای دې نه را پیژن ما نه پیژنم کورونا نه پیژنم دلته شو کور الحمدلله هیڅ نهسته دلته پر مسلمانان تاثیر نه کوي چا وروره زکام یې څوک وروره پر سره درد یې چار څه ګولیانې وخور نه شکېږو هلته چې په خانې ته ورشو یو ګولۍ کې په راکړل دی ښته ښه کنې وروره چې مستي وشاندې وراخیستې نه هلته له بیا وایستې سړی نه شي ورتلی.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکې ورسره وکړې، خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منل نه. دوی په دې باور وو چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د شپږ سوه اته دېرش کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې پنځلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هره ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
کورونا هم ډیره زیاته ده سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره چې ورته ته لاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایي زه کورونا نه یم سره بس د دې وزارت صحت عامې هغه لارښوونو ته هیڅ پام نه کوي سره در حال چې د دې مسخرې بولي سره.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادی اداري مشر عبد الغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا وایروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله دیرش تنه تري تم دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلۍ هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلی چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټی کې یو ګڼ شمېر نور کورونه ورستې سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن ویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادره کړي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان له خولې ویلي ډیرو ځایونو ته یې وروښونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د وروښنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوې. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. نن دوی بجې له ازادي راډیو ازادي سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سوله خبرې کوو. دا موضوع څیړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ییز اتصال او همکاریو غونډه ده. خو د دې غونډې تر څنګ د افغانستان د سولې مسله څیړل کیږي او لکه څنګه چې راپورونه تر اوسه خبره شوې دي تر ډیره به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوری وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کیږي چې له افغانستان یو پلاوی روانه اونۍ قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي پسپو کې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلئ. سر له اوسه لاله تاسو د هیله کوم د خبرونې په ترڅ کې به هم د هیله وکم. لطفا که کوم سوالونه لري یا کومه تبصره غواړئ چې وی کړئ لنډه یې وکړئ، ورلمخه فکر پی وکړئ ترڅو ډیر اوریدونکو په دې خبرونې کې راواخلو او له میلمنو هم اوریدونکو ډیرې پوښتنې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مینه عبد القادر دی دلمن ولایت خلمی اړیکنه ولیدا اسکل می دغه دغه یلمن دی او باغرا ول سوال دی ډېر غټوالی ده او ډېر ښه رنګونه وو، ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالي ده کړې او ډېره لرې منطقه ده. حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال کښې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل، نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده مانا، نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرګن هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي، په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي، هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې آباد وي
خواہش دے بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي، خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ له مشې سنا اجاز سره شخېدلې یو. له دې به واورئ چې دا بنسټ یې د څه لپاره جوړ کړی دی، تر اوسه پورې چې دا بنسټ دې جوړ کړی دی له څه ستونزو سره مخامخ شوې ده، بیا څه وخت یې دا بنسټ درولی دی، په دې برخه کې فعالیتونه درولي دي، علتونه یې څه دي. سنا اجاز به مو په تفصیل له دې په دې خپرونه کې خبر کړي. د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅې وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله یې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدي د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله یې په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمون تا داده چی هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چی زن بساینی پلور او لاشی همدارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل وروستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، موږ یو نوی نسل یو او سوله مو یوازینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی. خانمی که دیگه آخر سرمایه گذاری کردیم خودم نگران وضعیت هست.
در پداس حال که رچه پا دورستایو که پا افغانستان که در جگلو پا تیزی دو سره در خلکو بزنگری دول در میرمن و ترمینز ویرا و اندیخنا زیاده شویده. خلا همشتا داسی میرمنی لکه آریانا سید چه راتلون که در هیلمان دیدی او وای چه در افغان دولت و نریوار طولنی پا ملاتر با نیوازی دا چه در تیرو دو لسی زولا سرولنی خوندیشی بلکه میرمنی بالا پر مختگ وکری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس پچاو دې شتخې دی البته وی یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی پاړه باندې یو تفصیلی راپور لرو، خو اوس په لړ خبرونه لسفیولا ستانکځي څخه واره.